پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي لارو وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او ترګرې پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورټ ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوله سوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبه په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبریالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبریالان د محل له بیساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره بیا هم دغه خبریالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څانګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 15 ولایتونو کې 825 خبریالان او د رسنیو د روزنیزو څانګو کارکوونکي په کار بوخت دي. پښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکوونکي اسما کاکر، په تبید کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلی حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالانو چې موږ سره خبرې وکړې له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کړو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپلو مندلو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ازادي رادیو ته یو پیغام را لګلی دی.
سه سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی و ارزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندلو په اړه ځوان فکر خپرونې ته دا پیغام را لېږلی و. له نیکه مرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکوونکي اسما کاکړ او په تبید کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث سره یوځای شوي دي. اسما کاکړ اول به تاسو ته راشو. تاسو سمو دی راهیسې له افغانستانه به هر کار کوي د یوې خبریالې په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم دننه دغه حالات ساری. تاسو مخکې د نجیب اصیل څرګندونې واورېدې، وایي د افغانستان په نږدې نیمو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته. څه فکر کوئ دغه حالات څومره د اندېښنې وړ دی؟ میرمن کاکړ زما غږ لرئ؟
تاسو
غږ اوس لرو؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زما پوښتنه مو واخیسته.
ستاسو پوښتنه مو واخیستله. درڅنګه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او محترمې خپلې مسلکي همکارې ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونې واورېدې، رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځېدو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې خبریالان او په تیر افغان ښځینه خبریالانې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالې په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، د پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو نور رسنیو ښځینه خبریالانو سره زما ملګری دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي. ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري. هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا ښځینه خبریالانو ته کېده، هغه هیڅ نشته. څوک له ډار دوی سره خبرې نه کوي. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی د هر څه نه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډیرې داسې ادارې شته چې حتی غوډی ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخې، پوهنې، روغتیا ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکړئ. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالانو د بلاتر سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دې دا کافی نه دی. کوم ستونزه چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اساس و هغه چې دوی سم مخکې مو ویل چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي، نو داس نه زیات دوی خپل سانسوري ده. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه څه موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینه خبريالانې انعکاس نسي ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول. او دا څه سوه ډېر لږ دي او هغه هم په دې شرایطو کې.
و کور ودان ډېر مننه. سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری تاسو ته راځو. ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کې ای افغان خبريالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې میلمنې ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیرې همکاران سره د نه په افغانستان کې پاړي کې ما متاسفانه وي خپل د ستونزې کله بیانوي بيخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلي نن ورځ چې یو په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که وځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون داسې یو پرون په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ 80% انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنیو څخه لری شوې دي، نو ډېر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپلو راپورونو کې ښودلې ده له دې نه نور هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا موږ چې اوس رسنۍ ګورو دننه د افغانستان رسنۍ زموږ خویندې ډېر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خو دننه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره دننه په افغانستان کې زه په اړیکه کې یم. ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کوي او دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو ساده وزګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبريالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې خزینه خبريالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به یې مخته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلي او بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینو دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې دینی خپرونې به وي چې د خزینه نتاقانو له خوا سره خبر مخ کې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه ټلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه؟ په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړی ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، ستاسو نظر په دې اړه باندې؟
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي، چې په اسانۍ، مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نهه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده، او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه ټلویزیونونو کې چې کومې صحي خپرونې دي، او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه ناطقانې پر مخ باندې وړي، دوی په اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به سناسه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د ټلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه ناطقم څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ پرسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري، خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهېږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به د یو انسان په سترګه کتلی. زمونږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي وي ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې، او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منه، خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالب پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهېږو چې رښتینی اسلام څه ده، دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسې. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویاندویان هم په رسمي ډول لک تر لګل آزادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغسې بحثونو کې تر ډیره بحثونه یو ورخیز پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت لخوا ځواب نه لرو، خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متعهد دي، او د خبریالانو حقونه ورکوي. البته د خبریالانو د ښځو حقونه دوی، لکه څنګه چې میرمن اکبری ویل، په اسلام پورې محدودوي، او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم ژمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوي بحث. میرمن کاکړ، زه تاسو ته بیرته راځم، دا پوښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د رسنیو رول د پام وړ دی، خصوصا د راډیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبری صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوې میرمنې ته غږیږي، دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کړي، نظر دې ته چې یو نارینه راځي د ښځو په مسلو کې بیرته ښځو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده، البته د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو؟
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډېره مهمه ده. په تېره د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر عمده ده، ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي، که دا د ماشوم په تربیه کې وي، که دا کوم اسلامي اړخ وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې، د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي. ځکه چې په هر کور کې راډیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته، البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي، نو ډېر رول درلوده. ما پخوا د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کار کول. موږ به هر دوشنبه تلو په ساحه کې، ساحې ته به تلل، سبه ساحې کې د ښځو سره، د ماشومانو سره غږېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه سوشېدې کولی، نه د میرمن اکبری په خبره د ډاکټرانو نړیلي دی و یا کومه به کومه بل ستونزه به و کومه ټولنیزه ستونزه به و مو به د خبري ورزنه واخیستلې کدا د طبي برخې مو به د روغتیا په خبرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډیره ګټه یې ترې اخیستله او کدا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و نو دا مو په ډرامه کې مو بیرته هغه کول د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و په لرې پرتو سیمو کې مونږ به چې کله نو ټول مونږ پېژندلو حتی مونږ د غږونو سره آشنا و ډېر به یې په خوشحالۍ سره زمونږ پوښتنې ځوابولې خپلې ستونزې به یې مونږ سره شریکولې او حتی مثلا مونږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالۍ او دا ونیسئ حتی مونږ ته به ماشومان وویلې چې مونږ دا جالۍ ونیولې مونږ دا قصه واورېدله یا مونږ دغه خپرونه واورېدله دا م یوه مثال مې تاسو ته درکی نو د ښځینه خبریالانو او د رسنوی رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی څو چې هیڅوش نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راست په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز منع شو. دغه ډرامې چې وې په خوا ډېرې پراخه وې، په هر تلویزیون کې په هر راډیو کې یو ډول تمثیلي پارچې یا ډرامې وې چې په دوه کې به ځینو داسې ډرامې وې چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوي وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بیخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خپرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خپرونو کې په دوی کې د ښځو حضور او د ښځو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیزو نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که مونږ تاسو ووایو دې کې، او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله، کور ودان امینه اکبری، تاسو ته بیرته راګرځم لږ وروسته. برا سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریکي کی. دغه د خزینه خبریالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې، د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله دغه ټولنیز رسنۍ څاري، نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دي چې خزینه یوټیوبران سته، که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي، لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي، د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لږ تر لږه د خزینه و حضور او غږ شته لا په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې؟
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په حجاب کې وي، حال دا چې دوی په حجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګوره مچې اسلام آباد طرف ته ټول روان دي، او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي؟ اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیايي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ لخوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي دوغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي د کس هم زندان ته چوي زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې کشاله پښتنم کوي هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې روسيږي نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په zarar باندې وي نو متاسفانه د ته اوس مونږ راڅرګ نه شو ویلې د مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې د کوم د ازادي بیان چې طالبانی خبرې کې چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده کوم د بیان ازادي دوی خایي کوم د بیان ازادي د د بیان ازادي د چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل د بیان ازادي شو کومه پښتنه چې له دوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترنه وشي خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي لکه د یو چا غلام غوندي څه چې دوی وای هغه باید اما غسی سو وای حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره نو داسې د دې رسنوي نه چې ټول بند رسنوي وي خوي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریخې دي خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي اماغه باید ویل شي رسنۍ خپل نه کوي چې طرف واقع شي د رسنۍ د خبريال اصول امدادي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړي هم دخیل وي نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي نو سنی رسنی کوم یو به طرف دی ټول مجبورت د ټول مجبورت څخه استفاده کیږي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غون تخسبی چې خبره نو دا د کوم د بیان ازادي شو کوم رسنی شو کوم خبري اعلان شو
و کور ودان میرمن اکبری میرمن کاکړ میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه د پټولنه کې چې افغان خزینه خبري اعلان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولای دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې د مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي پکولای یا هم راپور نشي په جوړولای دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي ستدي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نشي کولی لکه څنګه چې آغلی اکبری وویلې ځکه خپل سانسوري ده دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي د هغه نه یوه ټکی زیات نشي دوی هغه کولی دلته د بدل وادونه نیولی تر د ښځو یا د ماشومانو د اولادونو نیولې تر بدله پوری تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د ښځو په غبان دي فوکسه کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په ښځو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هیڅ ډول نشي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبريالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ نشي کولی څوک د کدوی هغه وکړي یا هغه تاوته پوکه کوي نو تابعیت چې د طالبانو د زور سره تر باندې کې دوه پوری تر نیول کې دوه پوری او تر واته جسمی ازیاس پوری دوی باندې دوی په باندې تمامي کې ته دې په قیمت تمامي کې نو داسې مثالې ډېرې دي په مثلا
bale او میرمن کاکا ادامه ورکه تاسو غږ لرو
مثلا خپل دغه سړي چوس ډیره مشکل سره مخ دي په زور نکاده یا جبري نکاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورته کولای خو خوا که مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به لاړه او چاته پس خپل غټ به چې کوي چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل دې کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور لخوا اوس دا غږ نسی اوچتولی، نه د غولي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي، نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي. که دوی لاستي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هیڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي، کله چې بس په کوم خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي، دوی هغه خپل مسؤلونه هغه ټول لرې کوي. که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي، دوی هغه ټول ډیلیټ وي، ځکه چې دوی ډارېږي، حتی د دوی موبایلونه چکېږي. نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کار کوونکو.
و کور ودان ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی، اوریدونکو سره به خبرې وکړو، بیا ورزو بل ملمت ښاغلی عبیدی هم سټډیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام علیکم. تل محمد اجل د روزګان یو سلام او سلام جوړشتیا سره.
خ اورزګان نه خراغلی، استاسو په باور په اورزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې، نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیم ګړی دی، ځکه چې دا رسنۍ چې دا دولت رسمیت وو شته سمې د اتندو اسکاله مسته چې افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرېښول سي. په تیر جمهوریت حکومت کې رسنې خپل سر نه دي.
بله، اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم، څو رادیوګانې وي چې خزینه خبريالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی، روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبريال نه شته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري؟
یا نه ساده پر مخ د شید به د ژغ باندې لوګین ساده شید د ژغ باندې پر سنې کې نشته. مګر خو نه دا چې په تیر حکومت کې د شی واقعیت ته دې نه تللې، ځای به منبر وو سی ابو بشه وو سو خبر. یعنی نه مې ځای نکته ځای په شهر یا بل د دولت حساب کې نور خو نه مز خواته نور شکر دی بس ور اڅه ستې دغه د انجن مکتب باندې نور خو نو په داتن زوس کار د غشمنیت او د غشکار باندې سره سم سوي نو جنسا.
بله، کور ودان ډیره بندنه وو، لشک پرته چې نسبی امنیت راغلی، لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوه کې همدا دي چې د خځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له غي سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا ورزو د خبرونه ملمنو ته. ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیره مننه دین صاحب، زما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه په دې هیله چې ښه بیاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبري اعلانو د وضعیت په اړه کراته وای.
ډیره مننه. همراز قریشی وا کاپسا ولایت ته خلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبري اعلان شته دي نه، او چې کې باید هم دلته اسلامي ټولنه دا تنلاري لکه زمونږ ساسي په استرامه خبري اعلان او غربي خبري اعلان البته ټول اسلامي خلک دي، اسلامي ټولنه دا که څه دي کنر دي، نو دوی ټول په قران کریم عمل کوي. نو یو بلګه زه آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي، بسم الله الرحمن الرحیم، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي 22مه سپاره ده دریم کسلورمه آیات دي چې خزه دي په کور کینی. نو دلته لله الحمد خزه کارم کوي او په کورم ناسبي مخ پټایي غږ جګ غږ باندې باید خبرې ونه کې دغه ټول شرایط به اسلام دي.
قاری صاحب
دلته علما شته وخت بیانوي.
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې پام دې لکه تم شو. تاسو دغه قرنفي بيوت کنه بیا فکر نکوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده. مثلا داسې ډیر قاری سي باډي کې پرېښو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری سي سره مال چې لګزره بحث کو خو قاری سي اولار شاید تراو وخبو یا بدل منځ وخت په حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی سیب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل باسر یو ځای شوی او بيدی سیب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان موندنې څه ښيي؟
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانی ته او تاسو ټول او دونکو او کتون کو ته لبه د مرکز د طالبانو دراتک سرستان درسنوی او مجموع کې درسنوی پر فعالیت ډیر محدودیتونه واز شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبه د مرکز راستر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچېره تر مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لار خوونه چې د امر بالمعروف له خدود کیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیر هم تلیفون ته ځواب ورکوي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو. چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې یو مرکمه دلوده د یو تحقیق لپاره. هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه عالم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي. نو زه ډېر جالب وم. اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم. دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموش نه شي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده ځم نیم ساعت پیاده راځم. د موټر د بس کرایه نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکوم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړي. دوی خپل کار ته ادامه ورکړي کار کوي زحمت وباسي او د ښځو او د نجونو اواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه اواز را رسیږي. او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي. دلیل دا ده چې کور دننه خبریالان او په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي کار کوي زحمت وباسي او د هغه ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي د هغو سره کار کوي او دغه اواز نړیوالو سجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجبو کې هم خزینه خبریالان هم نارینه خبریالان د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي ځکه چې تاسو پیږئ د سانسور په فضا کې د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشي ویلای. هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کړئ هغه نشي تولیدولای. ژورنالیزم مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت توازن بی‌طرفي و انصاف هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې په پام کې ونیسي د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خپرونې پروډوسري چې کوي، مېلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه مېلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځلې ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې من مسئول کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه کې، ځکه چې موږ نمدو څه غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما ډېر حداقل دې خبرې ته پام وکړه چې دته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه حالکم څو ځله استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلک لیست کراول.
بله
دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کته ما ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډیر سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سختو شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، او په دغه سختو شرایطو کې کومې رسنۍ شو بهر کار کوي، هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه او سانسور و خودسانسوری اغا درنور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی او دا اغا مجموع که سر راو چیدو دا اغا شپک موارده و چه دا محدودیت پتوگه دا رسانه و کارکون کو بندی او بخواست داول خبرالانو بندی دا کردنه نوازه شوید.
بله عبیدی صاحب، تاسو او بخی چه تاسو به هر یه زحمت میسلی ده، زکت تاسو لغاق سر مونگه پا بگران که نور غگونه هم نرو منده چه تاسو راغ لی بحث تا لجبن سرسم یا بحث بلم تاسو سر مطرح کومه، بیا که دیست تاسو سر پدیم خخو کو چه تاسو به هر یه بیا با نور منمنو سر بحث تر را طولو تاسو تا یا بل بحثم دا مختق دم چه ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې. لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسان اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ ګورو چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان له خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنیو خبريالانو سره مرکه کوي، همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی زبی الله مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او منی، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
دوه برخو کې ځواب کوم. اول خو زه بخښنه غواړم، زه داسې یو محیط کې هم چې هلته خلک ناست دي او شاید آواز وي، نو زه بخښنه غواړم چې دغه
اضافي اواز غږ انشاءالله واضح دی، فقط ډېر کم بکګراوند کې د مشکل نه
جوړي. دغه سوال په دوه برخو کې ځواب کوم. اول دا چې د سیاسي
بله عبیدی صاحب فکر کوم
طالبانو د لوړپورو
عبیدی صاحب تاسو دا خبرې سره وکړي، ځکه خبرې مو پرې شوې، همدا پوښتنه کله سره تاسو ځواب کړئ اوس مقابله رو میره بني.
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافات لامنه ورسره بل پراخیږي. او کتم طالبان دا موضوع ردوی خو د کې شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته او اصلي اختلاف هم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپل ملاحبت الله او سره د ملاحبت الله څو قنداری نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي د تحصیل خلاف دي د کار خلاف دي په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا قسم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري خو بیا هم یو شمېره چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي هغوی کشمیر زیات یا کم وي ډېر واک نه لري د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي دا یو اړخ دوی مرخ تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه دا ډېر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنیو سره کار کوي افغانستان دننه اجازه ورکوي په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښیي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي د ښځو په وړاندې محدودیت نشته د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته بیان ازادۍ ته موږ باورمند یست خزینه خبریالان خزینه د فلم اتا تیرونه یو امریکایی د فلم لوبغاړی تللی وه کنه دوی دغه مسایل دې لپاره ښایي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي فال کې چې هېڅ عادي نه دي وضعیت ډېر بد دی اقتصادي وضعیت بد دی سیاسي وضعیت بد دی خلکو باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي او دا اغېزه رسنۍ لري موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې د اوس خو موږ ول خبرالان زی هلته اطلاعات راټولوي وضعیت سم دی او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کېږي آخري جمله مې ده دا په دې معنا چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښیي
ډېره مننه سلامت اوسئ عبیدي صاحب راسره اوسئ وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت راسي بیا به سره راټولوو په پای کې فقط زه غواړم دې نتیجې ته راسم چې څه کول په کار دي تر څو زمینه مساعده شي د افغان خزینه خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته او میرمن اکبری له تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبریالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبریالانو د نشتون خلا ډکه کړي میرمن اکبری
زمونږ هغه افغان خبریالان چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډیو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې وي نو دوی کولای شي چې دننه په افغانستان کې د هغه خویندو غږ جوړ شي زمونږ هغه خویندې شخصا زه خپله دننه په افغانستان کې د ډېرو خویندو سره خبریالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه په اړیکه کې یم چې هغوی ډېری داسې موضوعات دي متاسفانه چې هغوی په رسنیو کې نشي کولی خپاره کړي حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خپرولی نو هغوی خپل ډېری موضوعات مخترا لیگی همدارنګ از په دغه ټول خويند باندې چې دننه په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندي غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسې مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یستې او هغه اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ دننه په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي په بهر کې له نورو خبریالانو سره شریک کړي د بهرنیو رسنیو سره شریک کړي تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغان میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغان میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه د یا د کور ده یا د کور ده لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره وکړه خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که د دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه په رسمیت باندې پېژندلې وه د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نه شي اوچت کولی یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده هغه نه ورکړل کېږي نو دا څه رقم یو حکومت شو نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لنډ ځکه چې
او راځي چې و په غو مسایلو ډېر تماس نه نیسو ځکه هغه سیاسي مسایل دي دغه د خبریالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې به تم شو میرمن کاکړ ستاسو په ټکو څه کول په کار دی آیا هیله شته چې په لنډ وخت کې به د افغان خزینه خبریالانو حقونه تأمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبیدي سبویل لکه څنګه چلان چې له بهرنیو خبریالانو سره کې دغه چلان د کورنیو خبریالانو سره هم وو کې داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته
څڅ دا شرایط کورما او دا حکومت طالبان ګورما خو فکر نه کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه را پاتې موږ زوتا خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پایته ورسای چې مونږ وغندل په دې کې به بيخي مونږ نه لې شو لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلې دي خو کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملی اقدام وکړي نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږه ده پورې محدود پاتې دي او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی د ښځو د حقونو په ورکولو کې نه د زده کړې په برخه کې نه د کار په برخه کې نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو که په همداسې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي
بله کوم ځای به ونه نیسي ستاسو په ټکو کور ودان ډېره مننه ښاغلی عبیدي تاسو سره بحث راټولوو آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لنډ راتلونکي ته هیلې نشته او که نه هیلشتا چې ممکن یو شمیر تګلاري بدل شي، ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډیر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یعنی ول کیږي و د دوی مسلې چې دی خبری نه دی یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري ونږدې نه او تقریبا دوه لسیزه کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
کوم چې د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي، خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصی ستونز لري نو محاکم چی لپاره دی؟ دا خود محکمه کار دی چې یو شخصی موضوع څېړي، دا خود کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکی کار دی. کمیسیون د یو محکمه، د یو ژورنالیستیکي محکمه حیثیت لري، په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ په پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر و باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونه څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د استبدادي نظامونو ویژگیان شته، سونه شی وګورئ ټول
پوسنی نظام. اما عبیدی صاحب، فکر کوئ چې دغه تګلارې د طالبانو د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوې، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پالل دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوئ چې دوی کې د تغیرات او امکانات شته چې بدون دا ولې خپل تګلارې نرمی کی
د دوی په ګټه ده؟ ځکه چې په افغانستان کې کوم ستوند چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خبرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې مایادونه کړې. به خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد وایي، امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هر ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه هم دا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی وو؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی وو. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه هڅه کوي چې دا اړخ نه استفاده وکړي. نور د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خبرونه خپرېږي. او ما آخري جمله داده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغییرول نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي خوشبینانه یم، وضعیت به همدا وي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز به اوچت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان عبیدی صاحب ډیره مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استازي نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبریالانو حقونه مسؤون دي، او اطلاعاتو ته لاسرسی هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبریالانو بنسټونه او یو شمېر خبریالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدین ډیره مننه. او ریدونکو ل تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په راتلونکي ساعت کې همدا باس تاسو ته په دری ژبه وړاندې کیږي. نور میلمنو ترابل شوی د هله چې هغه باس هم در سره واوري.